پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستان او دا ازادی رادیو پا دی غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کی موزه اجمل اند تایر روشان پا همکاری هر کلی کم پا دی خبرونه که او ریچی دا کندهار دا انتخاباتو لپاره دا افغانستان دا انتخاباتو خبرواک کمیسون وای چی بشپل شمتواله نیوله و هغتی رواتنی با نتکراری گی چی پا عمومی انتخاباتو که تکرار شوی همدارنگا دا افغانستان اجرای رئیس عبدالله عبدالله نن پا کندهار کی و دا غلطه دا وجل شوی جنرال عبدالرازق د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی و. د نوموړي د څرګندونو حال به هم درکړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلال زئی په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پامکری د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله کندهار ته تللی دی. د پاکستان حکومت د طالبانو یو مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د ښځو لپاره د امن لومړنی کور پرانیستل سو. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر رسنیو ژغ کړی چې نه ختمیدونکي دښمنۍ څخه دې لاس واخلي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن کندهار ته ولاړ. ښاغلی عبدالله نن په کندهار کې وویل چې د حکومت د امنیتي ادارو یو شمېر لوړ رتبه چارواکي هم ورسره ملګري دي. هغه د کندهار خلکو ته وینا وکړه. عبدالله عبدالله د کندهار د مخکني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تکزي د قتل او د هغه ولایت د مخکني د امنیت امیر عبدالمومن حسین خیل د وژل کېدو په اړه خبرې وکړې او د خلکو په غونډه کې وویل
تاسو دا داد ولری چې موږ حالت یو د دې د قاتل د دغه حادثې د سیویلو په اړه داسې سرسري کار نه کوو، ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری و. معلوم و چې د ده دښمنان څوک.
د افغانستان حکومت وایي په ابتدایي څېړنو کې څرګنده سوې ده چې په کندهار کې وروستۍ حمله په پاکستان کې طرحه سوې وه او له هغه ځایه رهبري سوې وه. د افغانستان ولسمشر څو ورځې مخکې پر پاکستان غږ وکړ چې د دغې حادثې عاملین ونیسي او افغانستان ته یې وسپاري. په کندهار کې به د شنبې په ورځ د ولسي جرګې انتخابات وسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دې ټاکنو لپاره یې بشپړه تیاري نیولې ده. د پاکستان حکومت د طالبانو قومندان ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. هغه ته کله مخکې نیول سوی و. چارواکو ویلي چې ملا عبدالغنی برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشی شوی دی. د غربي رسنیو په حواله د ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو سره تړاو لري. ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ملا محمد عمر مرستیال و. هغه په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شوی و. د افغانستان او پاکستان حکومتونو رسمن پر دې خبرینه دي کړې. د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د ښځو لپاره د امن کور پرانیستل سو. د ازادي راډیو خبریال نن وویل چې د ښځو لپاره د امن کور د امنیه قمندانۍ په ودانۍ کې جوړ سوی او دا اول وار دی چې په اورزګان کې داسې کار کېږي. د امن په دې خونه کې به هغه ښځې اوسي چې د جنایي جرمونو په تړاو نیول کېږي، کورنۍ تشدد ورسره سوی وي یا له کوره د تېښتې په وخت کې نیول سوی وي. د اورزګان د ښځو پولیسو مشرې معصومې پرون ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مخکې چې وو موږ د دغه ستونزو سره مخامخ وو چې مثلا یو مجرم یا یو متحال چې به پیدا سو داسې ځای موږ نه درلودی چې موږ هغه په هغه کې یا یوه ورځ یا دوه ورځې یا لس ورځې موږ داسې نه وساتو، یا د یو قومي مشر په کور کې وو یا یو د یو قریب د ملک په کور کې وو یا دغسې نور کورو کې وو یا زما په کور کې ساتل کېدلې یوه ورځ یا دوه ورځې. اوس هغه دې په 15-16 کاله کې دا ځای موږ ته جوړ نه سو.
د اورزګان امنیه قمندانۍ وایي له ښځو سره په دغه ولایت کې د تشدد اندازه کمه سوې او سږکال یوازې 40 داسې پیښې ورسره ثبت سوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن پر رسنیو غږ کړی چې نه ختمیدونکي دښمنۍ څخه دې لاس واخلي. ترامپ دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې د امریکا د استخباراتو ادارې وویل چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما، د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلنټن په ګډون یو شمېر مخکښو دموکراتانو ته مشکوک بمونه استول سوي وو. د امریکا استخباراتو پرون وویل چې لږ تر لږه 4 بستې چې مشکوک بمونه پکې وو په لاس ورغلي دي. دا موضوع په امریکا کې چې د نومبر په 6 انتخابات کېږي د سیاسي اندیښنو د زیاتېدو سبب شوې ده. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د دې کار عاملان به ونیسي. هغه پر رسنیو غږ کړی چې د منفي معلوماتو او ناسمو رپورټونو له خپرولو لاس واخلي. ډونالد ترامپ ویلي چې د سیاسي تشدد ځای په امریکا کې نه دی او ژمنه یې وکړه چې د مسلې تل ته د رسېدو لپاره به یې حکومت هر ډول څېړنې وکړي. د سعودي عربستان ولیعهد د سعودي د پیژندل سوي ژورنالیست جمال خاشقجي قتل ناوړه پیښه بللی او د عدالت د تطبیق ژمنه یې کړې ده. په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د جمال خاشقجي د وژنې په اړه چې په نړیواله سطحه یې اعتراضونه پارولي، د سعودي عربستان د ولیعهد لومړۍ عامې څرګندونې دي. 30 کلن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پرون په ریاد کې د پانګونې په اړه یوې نړیوالې غونډې ته وویل دا د سعودي عربستان د ټولو وګړو لپاره یوه دردونکې پیښه وه. هغه وویل دا یوه ناوړه حادثه وه او هیڅوک یې نسي توجیه کولی. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته په اسنادو پسې تللی و او له هغه ځایه نادرکه سو. وروسته د هغه د قتل خبر خپور سو. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړی چې په ایران کې د ښځو د حقونو یو مدافع د غذایي اعتصاب له کبله په ناوړه صحي حالت کې دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې د فرهاد میسمی د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. فرهاد میسمی په ایران کې د ښځو د حقونو مدافع دی چې د جبري حجاب په وړاندې د اعتراض له کبله په جولای میاشت کې ونیول او له هغه راهیسې بندې دی.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. فرشته جلال زید درته وړاندې کړل. وړاندې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې رامنځته شوې هڅه کوي چې د کندهار په انتخاباتو کې رامنځته نه شي.
دغه اتوشتون او نجوشتون د انتخاباتونو چې کوم درسونه واخیستل، کوم ترخی تجربه چې بعضی مرکز او محلات کې تکرار شول، هغه ته په کتو سره اول هم یو ټیم واسه و 12 نفری.
دا د انتخاباتو د کمیسیون ویاند او منشي سید حافظ الله هاشمی د څرګندونې به وروسته په یو ریپورت کې واوري. همدارنګه د کندهار د انتخاباتو او د نورو انتخاباتو پر مسایلو باندې د انتخاباتو د څار د یو سازمان لمشر یوسف رشید سره غږیدلی یو. د نوموړي مرکام دراوړو هڅه به وکړو چې په کندهار کې هم له خپل خبریال سره تماس ونیسو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په کندهار کې وو او دغلته یې د وژل شوي امنیي قومندان جنرال عبدالرازق د فاتحې غونډه کې برخه واخیسته او د کندهار له خلکو سره یې خواخوږي وکړه. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې پرېکړې وروسته چې ویلي دي منځني واټن ویشتونکو توغندیو په اړه د تړون څخه وځي د واشنګټن او مسکو ترمنځ نوی جنجال پورته شوی. یو کله سرغه ګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم په دې خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې رامنځته شوې هڅه کوي چې د کندهار د انتخاباتو په ترڅ کې رامنځته نه شي. د دې کمیسیون ویان او منشي سید حافظ الله هاشمی ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ چې د روانې عقرب میاشتې 15 کېږي په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه په دغه بهیر کې ونډه واخلي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل ترې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه تخنیکی ستونزې چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې رامنځته شوې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو کې به تکرار نه شي. د دغه کمیسیون ویان او منشي سید حافظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي او هیله لري چې د کندهار خلک به پکې په پراخه کچه برخه واخلي.
دغه اتوشتون او نجوشتون د انتخاباتو چې کوم درسونه واخیستل، کوم ترخی تجربه چې بعضی مرکز او محلات کې تکرار شول، هغه ته په کتو سره اول هم یو ټیم واسه و 12 نفری قندهار ته چې د غزه به د زین سیلی دا مقدماتي آمده یعنی وی ولی جمعه ورځ به موږ د غایت نورم د زین زی او الته په شریک باندې به کار کوچی تر څو دغه بده ترخی تجربه چې دلته تکرار شي هلته نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د شنبه پورې چې د میزان د میاشتې 28مه کې د کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول. له انتخاباتو یوازې دوه ورځې وړاندې په یو حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن وژل شول چې لامل یې په دې ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات د یوې اونۍ لپاره وځنډول شول. د رایې اچونې د یو شمېر مرکزونو په ځن خلاصېدل، د بایومټریک په سیستم کې ستونزې، او د رایې ورکوونکو د نوملړ ګډوډېدل هغه ستونزې وي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رایې اچونکي سخت ستونزو سره مخ کړل. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې بلې ورځې لپاره په بندو مرکزونو کې د رایې اچونې اعلان وکړ، خو په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کمزوري مدیریت تورن کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د ولسی جرګې د انتخاباتو رایې شمېرنه پیل شوې او د روانې میاشتې په 19مه نیټه به لومړنۍ او په 9مه به وروستۍ پایلې له خلکو سره شریکې شي. د دې کمیسیون مسؤلین همداشان وایي چې د حساسو موادو د کڅوړو انتقال هم کابل ته پیل شوی دی. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د سب پروسه پای ته رسیدلې او دغه شکایتونو څېړل پیل شوی چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به روانوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د شنبه په ورځ به د کندهار په انتخاباتو کې ټول 103 مرکزونه د رایې اچونکو پر مخ خلاص وي. د راپورونو په اساس په دې ولایت کې نږدې 15,000 کسانو د رایې اچونې لپاره نوملیکنه کړې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمي وایي چې د کندهار وروستۍ امنیتي پیښه شاید د رایې ورکوونکو په شمېر تاثیر ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوی او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډز لپاره دغه بهیر کې ونډه واخلي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
په کندهار کې چې څه امنیتي پرسونل هغه کده امنیت ملي دی، کده کورنۍ او چارو وزارت دی، او که خاص قطعي دی دوړ ورګونه، او کده ملي دفاع وزارت دی، هغه ټول تامین امنیت کوي. هم تر دې چې هم د اوس سرځونه په دې روانه ده چې دغه تکافونه کوي تازه نفس دي سرتیری به نور هم مسؤول کي. بلا شک پرته چې دښمن به خپله هڅه وکړي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړتیا لري چې هغه د وخت او زمان سره خونسا او دفع کړي.
د کندهار په ولسی جرګه کې یو لس څوکۍ لري چې اته د نارینه او درې د ښځو لپاره ځنګړي شوی، او دغه یو لس څوکۍ لپاره اوس مهال په کندهار کې 102 تنه نوماندان مبارزه کوي چې 99 نارینه او 14 ښځې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و اموریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري په کندهار ولایت کې البته، او وی ویل هغه تیروتنې به د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نشي چې په نورو انتخاباتو کې چې د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شول ولیدل شوي. تاسو موږ له ازادي راډیو ناوري له اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو. د پام دې موضوع باندې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر یوسف رشید سره مرکه کړې ده. یوسف رشید هیله من دی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال د کابل او نورو ولایتونو ستونزې په کندهار کې تکرار نه شي. موږ هیله من
یو چې کمیسیون واقعا وتوانیږي چې د اتوستم د میزان او د نویستم د میزان د ټاکنو په توپیر سره دا ځل اولا مرکزونه په خپل وخت باندې پرانیزي، ادې کارکوونکي بیا هم تیښته ونه کړي یا په مراکزو کې حضور ولري، ادې دستګاوې د بایومیټریک لپاره فعاله وي، خپل مواد پوره ولري، کمبود د پرنټر او د کاغذ نه وي، او په عین حال کې کارکوونکي روزنه لیدلې وي. که چېرته خدای مکړه په کندهار کې کمیسیون بیا هم هغه ناکام تجربه ده تیر د اتوستم د میزان لري، په دې معنی چې دا کمیسیون نور واقعا آماده نه ده چې پټاکنه کې دوی خپل هغه مسئلت په سمه توګه ولوبوي، او دوی په ټوله معنا دې ته ځوابګوی وي چې ولې په کراتو او مراتو له دې څخه دغه اشتباهات پیښیږي. موږ دا هیله لرو چې کمیسیون واقعا وتوانیږي، ولې بیا هم زه باید ووایم چې ځکه چې په اتوستم د میزان دوی واده را کړه چې په نویستم د میزان به دغه اشتباهات نه تکرارېږي، ولې په نویستم د میزان ملبد هم هغه چې مرکزونه ځینې پرانستل نه شوله، ځینې ناوخته پرانستل شوله، او ځینې کې په ځینې کې ستونزې او د تقلب مورد موجود و. نو ډېر مطمئنه نه یو ولی بیا هم هیلمندی دا چې کمیسیون واقعا وتوانی چې خپل هغه ژمنه ترسره کړي.
رشید صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی په پاتې وشتم د میزان چې کوم انتخابات په افغانستان کې ترسره شول، تخنیکی ستونزې موجودې وي، په نهه وشتم باندې ژمنه وشوه چې دا ستونزې به نه وي، خو بیا هم ستاسو په وینا باندې چې ستونزې رامنځته شوې، که په کندهار کې سره له دې چې دوی ډاډ ورکوي او بیا هم همدغه ډول تخنیکی ستونزې رامنځته شي، نو په کمیسیون هغه د اعتبار کچه تر کومې کچې پاتې کیږي؟ یعنی خلک د دوی اعتبار به بیا څنګه کیږي؟
پکې میسون باندې دنده اوس هم د خلکو اعتبار ساقطه ده. تاسو کې خلک سره خبرې وکړي، له بده مرغه خصوصا د سیاسي ګروپونو سره، هغوی په دې باور نه دي چې میسون نور دغه توان او دا ظرفیت ولري چې په راتلونکي کې ټاکنې په ښه توګه مدیریت کړي، او که چېرته په ټاکنو کې د کندهار په ټاکنو کې دوی ناکامه ثابتېږي، نو دا به د خپل د کمیسیون لپاره ډېر سخت او میږي. حتی دوی د موجودیت یا نه موجودیت ورسمه ټاکنه کې دا بحث هم جدي مطرح شي.
رشید صاحب، بل موضوع د خلکو برخه اخیستنه په انتخاباتو کې، سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې 15,000 کسانو په کندهار کې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو په دغه ولایت کې د نامنې وروستۍ پیښې ته په کتلو سره او د پزند انتخاباتو ترسره کېدل چې د یوې هفتې لپاره وروسته شول، دغه ټول مسایلو ته په کتلو سره فکر کوي چې خلک به په انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وکړي که نه، د خلکو برخه اخیستنه به کم رنگ وي؟
زه فکر کوم چې کیدای شي هغه 15,000 نفر چې نوملیکنه کړې ده ټول شایونه توانیږي چې په بهر کې برخه واخلي، ولی بیا هم تقریبا هغه پیښې چې په قندهار کې پیښې شوې وه، رامنځته شوې وه، د هغې د جبران لپاره ځینې هڅې ترسره شوې. پر مثال د شهید رازق خان ورور اوس د امنیت قمندان په توګه کار کوي، ولی د قندهاریانو لپاره شاید د منلو وړ وي. نو تر یو حده پورې داسې یو دغه وقفه د دې لامل سره چې خلک بېرته روحیه واخلي، ولی هلمندي په دې کې ده چې که د موږ امنیتي ځواکونه واقعا وتوانېږي چې د خلکو لپاره د ښه امنیتي تدابیرو ژمنه وکړي.
دوستانو، د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس ښاغلی رشید و چې د انتخاباتو په ځانګړې توګه د کندهار د انتخاباتو په اړه یې څرګندونې کولې. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په دایکنډي ولایت کې د بادام حاصلات خسوي دي. دغه وزارت وایان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالی او د بادام ګول د کنګل کې دو سره سره بیا هم په یاد ولایت کې د بادام حاصلات دیار لستنو ته رسیدلی دي. نو ماوړی وای دایکنډي یو له هغو ولایتونو نه دی چې د بادامو بیلابیل ډولونه لري او له افغانستان بهر هم صادرات لري. دی وایي چې د دغه ولایت 15 جیره بزمکه کې 24 ډوله د بادام ونې موجود دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې په دې برخه کې له باغ لرونکو سره همکاري کړي او باغداران هم د بادامو له درکه ښه عاید لري. د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې د لومړي ځل لپاره دوی د خصوصي سکتور لپاره د سوداګرۍ په برخه کې د ظرفیت لوړولو یو پروژه تطبیقوي. د دغې خونې مدیر علیرضا حسنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه دوی د جی آی زد موسسې په مالي مرسته پلي کوي. دوی وایي چې دغه پروژه درې میاشتنۍ ده او په هر میاشت کې 8 ورځې له بیلابیلو برخو څخه 25 کسان پکې روزل کیږي، او دا هم نن د کابل بازارونو کې په عمده ډول د جنو خوراکي توکو بیه یو بوري قزاقي وړو 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1200 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پېټرول 850 او 1 لیتر ډیزل 850 افغانۍ یو پلورل کېدل، او همدارز په شهزاده سرای کې د جنو بهرنی اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 28 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ 100 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 528 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل رحمت الله افغان درته وړاندې کړل. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو، خو مخکې تر هغې د سیمې او نړۍ و مبصور اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې پریکړې وروسته چې ویلي دي د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په اړه د 1980 کال له تړون ووزي، د واشنګټن او مسکو ترمنځ نوی جنجال پورته شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړې چې د امریکا دا پریکړه به د اټومي وسلې نوې سیالي رامنځته کړي. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، د روسیې ولسمشر د 1980 کال له اټومي تړون څخه د امریکا د ولسمشر د وتلو د پریکړې په اړه څه ویلي؟
مننه صاحب، دا لومړی ځل دی چې ولادیمیر پوتین د ټرمپ د پریکړې یا څرګندونو په وړاندې عکس العمل ښیي. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویلي چې کچیرته امریکا له دې تړونه د منځني واټن ویشتونکو چې اټومي سرو کې انتقالول شي توغندیو له تړونه ووځي، نو دا به په نړۍ کې د اټومي وسلو یوه نوې سیالي رامنځته کړي. او دغه راز د په خبره چې دوی به کوشش وکړي چې دغه موضوع ملګرو ملتونو ته اقلا په سمبولیک ډول د رای ورکونې لپاره وړاندې کړي. پوتین دا هم ویلي دي چې د 2002 کال په اړه چې کوم د سټارټ ټریټي په نامه یا نیو سټارټ ټریټي په نامه د دغه تړون نوی ورشن دی، امریکا لا د مخه ده په خبره هغه ورشن نوته دی، او کشرته هغه موافقه چې په 2022 کال کې کیږي که هغه کې امریکا داخله نه وینو، بیا به هیڅ داسې شی پاتې نه وي چې د اټومي وسلو د سیالۍ او نړۍ ته د ورپېښو خطراتو مخه ونیسي. پوتین وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر چې له کله نه واک ته رسېدلی دی، دغه شان تړونونه او د نړیوالو موافقو نه د وتلو پریکړې کوي چې دا پخپله د نړۍ لپاره یو جدي ګواښ ګرځي.
اصلا دغه تړون څومره وخت لپاره دی؟ آیا د واشنگټن او مسکو ترمنځ د دې شخړې د حل لپاره هم څه اقدامات کیږي او یا یې پلان شته؟
د دې لپاره چې اوریدونکي لږ پوهوي چې دا د څه ډول توغندیو تړون دی، دا دغه توغندیو تړون دی چې له 500 نیولې تر 5000 کیلومتره پورې واټن ویشتل شي او لزمه کې لانچ کیږي، یعنی لزمه کې توغول کیږي. دا که څه هم روسان وایي چې داسې توغندي دوی نه لري چې 5000 کیلومتره واټن ولري یا ابر القارات وسیږي، خو د دغه تړون موده په 1980 کال کې پیل شوې او ټاکل شوې چې په 2021 کال کې پای ته ورسیږي. واغې نو وروسته بیا د 2022 کال نه اخوا د نیو سټار ټریټي په نامه باندې د دې مثالو د استعمال د مخنیوي یو بل تړون عملی شي چې په هغه کې هم امریکا شامل نه ده، او امریکا ویلي چې په هغه کې به شامل نه اوسیږي. د ولسمشر پوتین ویلي چې د نومبر په 11 په پاریس کې له ډونالډ ټرمپ سره ویني او پر همدې موضوع به ورسره خبرې وکړي. دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم ویلي چې له امریکایانو سره او له نورو اړخونو سره په دې اړه خبرو ته چمتو دي، او وګوري چې څه کېږي. یو شی چې د یادولو دی چې ولې ولسمشر ټرمپ له دې تړون نه وتی، هغه وایي چې روسیې ترې سرغړونه کړې او باید په دې تړون کې نیمګړتیا پوره شي. او هغه نیمګړتیا د ده په خبره ده چې چین هم دغه شان توغندي جوړوي، نو چین هم باید په دې تړون کې شامل اوسي.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. قدرمنو دوستانو، رضوان مراد چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د مسکو او بغې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د 1980 میلادي کال د اتمی تړون پر موضوع د دواړو لورو دریزونه را سره شریک کړل. مننه ترې کوو. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه احمدی د بند شینوار ولسوالۍ د لری نه غږیږم. نو زما د دولت نه دا هیله ده چې دا د پایلامې ریاست نه چې په غوربند کې هیڅ وخت دوی د خپل د سرکو خبر نه اخلي، او نه چې کوم وخت فلاونه راشي هم دوی باسازې نه کوي، او پاخه سرکونه چې دي ټول ګډوډ شوي دي، دوی هیڅ وخت خپل سرکو خبر نه نیسي. او دوهم د زما ریاست معرف نه
هم ډیره غټه جله ده چې په شینوار ولسوالۍ کې په هیر په دره کې هیڅ وخت دوی خپل معذفین نه رالیږي چې هغه د مکتبونو کنټرول وکړي. نو معلمان شته دي، نو خدای دې ژوندي لري ورته. وسلام.
ہلو زادی ریڈیو ٹول کر کے ان کو ریدن کو تسلام اڑان دکھوم زدا امر ازم تو قوت دنو دے دو ملے وا دے دریم کنڈک دے منصبین نے اوتن خبر کوم تدری نشتی کی گئی چ زمن ماشونا باندھی منگا مشکلات ڈیر لرو کلا چ زمن امر ازم یعنی نازم اما وزارت دفاع مربوط سوا زمن مشکلات ڈیر دی زمن ماشونا پ وقنا والے کی گئی دش پگو میں اشتی رہی تھی زمن ماشونا ٹالے دا دریم میں اشتی رابار دا زمن ماشونا ندیا والا او منگا مشکلات ډیر لرو کرایو کورونو کو سیګو د بارک مسګیلو مساره کو نور مترکونه منګل لرو تاسو مساره مسکه اله کو چې زمنګ غږ دا وزارت دفاع منصبینو ته او چارواکو ته ورسوي او منګ غواړو چې د وزارت دفاع یا د وزیر صاحب د دفاع یا د امیر صاحب مالی د وزارت د خپل نه یو قناعت بکون کې جواب ورو کنه نو زمنګ خپل ماشونه زر تر زر غواړو تاسو توجه نه ډیر مننه الله مو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړله د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن کندهار ته تللی و. د سره په هیئت کې یو شمیر د کابینې وزیران، د ولسي جرګې غړي، قومي مشران، مشاورین او د ده مرستیال محمد محقق ملګری وو. دوی هلته د جنرال عبدالرازق د فاتحې دپاره تللي وو، په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته او د کندهار خلکو ته یې تسلیت ووایه. ښاغلی عبدالله په دې اړه په خپله وینا کې وویل چې ځینې داسې مجبوریتونه وو چې د په هغه ورځ رانغللی شو. د وویل چې د جنرال عبدالرازق په شهادت باندې د افغانستان ټول خلک خوابدي دي. د بیلابیلو ولایتونو د خلکو یادونه وکړه چې په یو ډول نه یو ډول یې د کندهار د وژل شوي امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په مړینه خواشینی ښودلې ده. د ویل چې دښمن غوښتل چې انتخابات ګډوډ کړي، ښایي یو هدف یې دام و، خو د ښاغلي عبدالله په وینا دا حساب یې نه و کړی چې د جنرال عبدالرازق مړینه به د افغانانو ترمنځ د دومره یووالي یو نږدې کېدو سبب شي. نوموړي همدارنګه یو وار بیا هغه اوازې رد کړي چې ګوندې د ناټو ځواکونو لخوا جنرال عبدالرازق وژل شوی. ده وویل چې دا اوازې هغه څوک خپروي چې غواړي د طالبانو او نورو ډلو چې په افغانستان کې وژنې کوي عمال توجیه کی، او د ویل چې موږ باید د وطن دښمنان وپیژنو او همدارنګه د جنرال عبدالرازق دښمنان وپیژنو.
تاسو ما څخه ومنئ چې قصب دا و چې دا جنازه په پورته کولو کې زما لاس یې لکه ځکه چې ژوند هیچ چا سره پاتې کیږي نه. یو لمحه هم فرق پکې نه راځي، د چا وخت پوره یي په ازل دا 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 وخت اخوا دیخوا نه کېږي. خو افتخار به دغسې کسانو ته دي چې هغوی خپل ځان د خدای په خاطر او د خلکو په لاره کې کړی دي، او دا جنرال عبدالرازق شهید دغسې اوسي.
نوموړي یو وار بیا د کندهار خلکو ته د جنرال عبدالرازق کورنۍ ته تسلیت ووایه، او همدارنګه په دغه پیښه کې د نورو وژل شوو کسانو کورنیو او ملګرو ته تسلیت ووایه. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
دا هندستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان او د کرکټ د نړۍ نامتو لوبغاړی ویراټ کوهلی د کرکټ په نړیوالو ورځنیو لوبو کې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. هغه پرون تر ټولو چټکې 10,000 منډې جوړې کړې. سفی الله استانګزی په دې اړه لنډ مطلب جوړ کړی.
د کرکټ ته نړۍ پیژندل شوی ستوري ویراټ کوهلی په یو ورځنیو لوبو کې یو بل نړیوال ریکارډ جوړ کړ. کوهلی د نړیوالې ورځنیو لوبو په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په لږو لوبو کې 10,000 منډې بشپړې کړې دي. ویراټ کوهلی دا ریکارډ د چهارشنبې په ورځ په وشاکاپټنم کې د ویست انډیز د کرکټ د ملي لوبډلې پر خلاف په خپل 214 یو ورځنیو لوبو کې جوړ کړ. تر دې مخکې په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو 10,000 منډو جوړولو ریکارډ د هندوستان له پخواني لوبغاړي سچن تندولکر سره وو. نوموړي دا ریکارډ په 2001 کال کې په 259 لوبو کې جوړ کړی و. ویراټ کوهلی چې په 2008 کال کې نړیوالو یو ورځنیو لوبو ته راوته، تر دې دمه یې 214 لوبې کړې، 10 سلیزې او 48 نیمه سلیزې وهلې دي. کوهلی په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو 10,000 منډو د نړیوال ریکارډ ترڅنګ ګڼ شمېر نور ریکارډونه هم جوړ کړي دي. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویراټ کوهلی دا مهال د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې لومړی درجه لوبغاړی دی. همداشان تر سچن تندولکر وروسته لومړنی لوبغاړی دی چې ډېرې سلیزې وهلې دي. ویراټ کوهلی په نړیوالو لوبو سربیره د هندوستان په کورني کرکټ لیګ IPL کې هم لوبېږي او په دې لیګ کې هم ښه ریکارډونه جوړ کړي دي.